cargo la Federación Rusa by a tape colonias Azay Madani Afghanistan خانم ها خبرنگاران و کسای دیگه که در قضایای افغانستان به طرف هستند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخک لاساته راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وشه ساته دوام لري د سار لشپکو د مخام تشپکو په لاندې صفونو د 35 متر او د مخام لشپکو د سار تشپکو په منځني صفه دو لشپک نوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرن هڅه وکړه روسیه د ته هڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فرمټ د شپږمې مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشې کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنی چارو وزیر بیا سرګی لاوروف لالویدیځو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغولې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فرمټ چې روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره د 3 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فرمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړو هغه مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې پترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سشنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کارتیاوې په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاهي پازداران انقلاب سوکولو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندۍ برید وروسته سلیمانی په برید کې پنهه کړ. ول شوې چې د خامنه ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویر او دعا مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې الویتیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د ویدبلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویا ډیپو کې ولګېدلې ده. د خبره د سیمې والی الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلي دي چې د انسس کې په سیمه کې چرته د تیلو دغه ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورو شوو ویدبلوټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ شوبلې راپورونه نه دی ورکړل شوی. د سیمې د والی په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. لومړی د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او وست انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. په لومړۍ ورځ بنګلاديش سکاټلند ته او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. نړیوال وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه ځپونه کېدي، خو په دې سره خامه شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي. خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسورو په رنگا رنگ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
دلی با د دې کلا په اړه نور جزئیات هم در کړو. وروسته به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې د چرګانو فارمونه بدل کړي.
داس وخت براز چې نور ولایتونه به موږ د روزګان په شرګانو باندې چلی، یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګراو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالب هم شته نړیوال موضوعات ته هم تمکیب و منسیم آره.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بولي. دغې ادارې د ښځو د حقونو د دفاع له ځینو نورو بنسټونو سره په ګډه د افغانو ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو د بې ساري کړکېج لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلي او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر دریمه په خپل ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور شوي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو بې ساري کړکېچ لامل شوي دي. د راپور په ټکو د لګول شوو محدودیتونو له امله افغان میرمنې له زیاتېدونکې انزوا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاوه ډک دی او د ښې راتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې ښځو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې ښځه د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې په راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لري حقیقت څخه خالی نه دي. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپزي په نورو میرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې رواني او ذهني پلوه ډېر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ له زده کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی روس د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت میان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وار دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په 90مه کلنۍ سرمشیزه کې ویلي و چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بللې وه. بل پلو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دیني عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغېز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایډیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنه ککړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتک او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړي د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده غیر معمولي سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیاتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې ښیي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګڼو والیانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرته لشک ها فرمانون ها چه ملا حیبت الله اصلی کوی و ایلانوی دیر طالب چارواکی ورسره موافقت نلری، لکه سنگه چه افغانان و نره ورسره موافقت نلری. ده حیبت الله شاوخوات یو محدود کرده ده چه ده قوانین منی ده طالبانو ترمنز مخالفت موجود ده، خود امره نده چه ده دوی برخلیک بدل کری.
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
ده بشری قونه اومدنی طولن فعال رقیه سعی بیا وایی
د یو شمېر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبي رهبر لخوا صادریږي، یو شمېر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایډیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهیان المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګپوړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کېږي، په یو برید کې په نښه شوی دی. نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ په بیروت کې د اسرایل په هوایي برید کې ووژل شو، ترور زهیدی نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریس په توګه ونوموه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کوو. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویچ د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای. دې ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصرالله ترور زید او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصرالله جذابیت یا کاریزما نه لري او داسې سازمان په ارث اخلي چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په بریټ کې د حسن نصرالله وژل کېدل د حزب الله لپاره یو سخت ضربه و. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړه شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصرالله په څه باندې دېرشو کلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې وه، له هغې هېواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالي او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټې حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لویې لوبغاړي بدله شوې ده. صفیالدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفیالدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري وو چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک وو او وژل شوی کنه روسي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړې ده. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونه وده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونو په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوښو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. ورزو اوروزګان ته او په دې اړه نور جزئیات پیرا پور کې ورو.
دا د ترینکوټ شار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته یې مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې په خوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې 1000 روپو فارم به یې جوړ کړی و د چرګانو. اوس هغه د 2 یا 6 زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زه هم جوړوم بل هم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشحاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوی شي پوهېږي. هغه بیا موږ کولای سي په وخت په تېرېدو سره ځان هم مشکل استاد کړي. نو دوه کس او یو استاد دلته کار سره کولای سي. هغه بل فارم چې بیا هغه دی، هغه یو کوچنی دی، ډېر دی، نو هغه یو استاد یو شاګرد ته غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، خوښ سبم خلاصو چې د بل هیواد سره ځي. نو هغه در ډېر ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانی په کور ناشتی دی، ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیش پیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
تاسیس مخک کلاساته رادیو نوري او تاسو ته رادیو خبرونه څلور وشتاته دوام لري. دا سارلش پګو دا مخم ترش پګو پلانډو سپوندن نسی ویش 15 مترو او دا مخم لش پګو دا سار ترش پګو پمنځنی چپا دولس شپک نوی. هم درنګ تاسو کولای شئ چې مخ خبرونه راپورونه تاسو ته رادیو پر وب پاڼه او هم درنګ په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټوئیټر، واتس اپ، ټلګرام او انستګرام کې هم ولټوي. موږ پیدا کړی او هلته دا مطالب ولولي او واوري. اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورځو. ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامدیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ آباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شا به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو هلتبی میلی او خکار کولو
د زارشا بابا په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سنبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلې ده زارشا بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه نو د ځایي ځوانانو په واسطه خکار به یې کوو لکه غرچې به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو هغه د بوټي او استوګن ځای
د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په تجربه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو اوس یې د رنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز مڼې انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد السلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپنا درکو نو تر اوسه په لاس سرپنا نه درکړسي کپ کندال کپ راستي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکل را باندې دي کدر توام خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاس لوب شي له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار سر په سرپنا نه سره نو دا په ګرد په چاتو کې ژوند کوي یعنی یو جمع چیر سو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوله سبب شي په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچېره د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک مونږ درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راغتر ځای ورسه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری برخه کې تو هم به دوا برخه کوم مرسته کومه کړي دي مده اومن خو غریب خلی یو سره مونږ نه دا چولې تو هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی شرټولې دل هو غریبي او غربت او خپلاو درد درد رسېلې دي مسو کو نه لا د رحمې په مګ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه ده قبولرم چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولیږئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ. له دې سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واتساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. دوی مې نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. دا طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیا دې ته وهڅوي چې طالبان د ترستی سازمانونو له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمه مشورتي غونډه په پرانیست غونډه کې وینا ویل چې مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي کنه، خو زیاته کړې ده له لویدیځو هیوادونو غوښتلې دي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چاره بیرته پیل کړي. لاوروف د خطرګندونی نن د مسکو فارمټ چې روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په خپلې پرانیستون کې وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځو د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هېواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د افغانستان د نورو ګاونډیو په ګډون د طالبانو د استازو د یو پلاوی په مشرۍ باندې چې مسکو ته ورغلی وه نن پیل شوې ده. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع بلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سه‌شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونه د پښاره ول شو. د وسلواله ځواکونو عملیات په بشپړه توګه قانوني او مشروع زیاته کړي د کارتیاوي پراتونکو به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای له 2023 کال راهیسې دغه ډول په عام محضر کې خطبه نه ورکړي. هاو د روسیې په جنوب لویدیز ور ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د بیرته الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یو لوی ډوپو کې ورلګېدلې ده. خبره د سیمه والی نن په خپل ټلګرام چینل کې ولیدې چې په سیمه کې د تیلو دغه ډیپو د بیرته الوتکو د ټوټو راغورځېدو له کبله لګېدلې ده.
آزادی ملمه. سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم. د ازادي میلمه مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم همغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړي دي او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مل وستای او بیا مې پام دغه رشتہ کې څوم زما علاقه لومړی سره عام دي خوونځي لوم ماتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره و او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوسته او تر هغه وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچه پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ راکډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. دغه تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوي فرهنګ، نوي کلتور، نوي ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیم وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چون یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړې دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه. نو غربت رادیو ټلویزیون شبکه وا نو پاره کې مې دند فایل کړل اغل ته مې پلمړی سر کې کوچنی خبرونه درلود بیا قرار قرار اغلم دي خبرونه او نورو برخو ته بیا مې در رشته خپل چې په پانتون کې انتخاب ولا دوه رشته موجوده وي یو رادیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپی مسایلو برخه وا یا ورسپانې اونیزې مجلې او دغه مسایل وو ما د رادیو ټلویزیون برخه انتخاب کړ ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای نو بیا ما د راډیو زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم ښایي دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیک بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه دغه چې تاسو اوس وایي آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران وو بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ د ازادۍ له پلوه د کیفیت له پلوه د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي دا به په هره برخه کې کار کوي دا به حقوق هم کوي دا به طبي ژورنالیست هم وي دا به قضایي ژورنالیست هم وي دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي
مسلکي شوی نه دي یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسه وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینه چې فارغ شولی
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر په توګه اولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په دې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ جورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټی په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړله، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي، ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې امله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو، چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې، اوس جګړه درېدلې، اساسی خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لک سره کار یې هغه یو مشترک کار یې د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه سې چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودریږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي ایرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي ایرلینډ د ګوډ فرایډې اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو
خپل خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه د لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د خیرازی د خیراتونکو لپاره
رئیس محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنګ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي یغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجاد ای او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یو وری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یوه ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو څه رامنځته کړو کوسی هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شای وزی موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وو کسې ګورې موږ تاسو دغلته یو پانتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پانتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر تي لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پانتون موجود وي هغه به هم د نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پانتون ومانه چې دلته به یو پانتون ایجادیږي، ولې پانتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د توپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د توپ دښته رارسیږي. توپ دښته داسې یو ځای وو چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پانتون د بنسټ ډبره کېښوده په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر پنځلسو کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. پیل کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړل. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومېده، د کاروان پانتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته، او قرار قرار پانځي منظور شول. پانتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت رحمان معیار د پانتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی، دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پانتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه د ولسوالۍ وې، کې د میدان ښار وو، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګه پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړي کې د کرنې پوهنځای وو چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتې نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه نه د کومندان زوی نه دی چنګ سالار زوی او خپل یو صد کی تر سره کی او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي دا فکر کوم د خوخی زایدې زما زوسم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمنی کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم سپماته یا معاشره کې یو مسولیت می زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لرئ
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغسې ښې دي
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لرئ
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي ښایي راته ممکن نسلونه دا حس ونه لري ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي
په دې هیله قریب الرحمن صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څېر د ډېرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي له تاسو